د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وژي اسنبلی شپږم د سپتمبر 18. د ملګری ملتونو سرمنشي وي د افغانستان کشاله چې لویو قدرتونو حل نه کړی سوی، ملګری ملتونو یې هم نسي حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ بهرني امنیت ضد جرایم برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د شمیل برخه وه، هغه چې په خپله کې طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلود، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی.
دا هم وری چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی 19 پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. پیل د خبرونو کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډیر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیر شزرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمې په ورځ ویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي، چې د هغو له منځه 2,224 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.5 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنجشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندیات به له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
انکه دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یو برخه ده. نو بیا مشرانو پر خبره ورسېدل او دا کار اوس منځ ودرېدی.
سره لدې چې څبان دي شل کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجنس راپور لمخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې په ورځ نوښت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور لمخې د دوړو خواو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شامل وي. ماکرون او مرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او وی ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حادثې زیانمنوي. روچرز خبری اجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی استل کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی د نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولای. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه روټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه ل سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابع سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي.
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سش کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنکړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
و مردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وې میاشتې ډېر موده وسوه چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه سی وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی، په دې اړه یې زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیات مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاک یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بند کړی نه دي. ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیره زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي لمخه یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلې، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د هغه ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه د هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډیر زیات قدیمي دي، پخواني دي. طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې، نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېده دا موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د تر اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره له خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبا آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی راریو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرن استونزو سره مخدی.
و حتی اگر ما واقعیت ها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لطکوب میشم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالان و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی راریو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسه محدود او یوشمر خبریالان ده خبری پخخ پر محل لطاو تریخوالی سر مخشی.
اینی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبري پوښښ منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي؟ خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي؟
خبرنګارا چیرې میتونن که کار بکنه در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری اژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان یې د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لابلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هواري دودي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالیستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالیستانو له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالیستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپلې راتلونکي ته نهیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شیزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیلې چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د 30 کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بصیره وایي لس کلنه وه چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینهواله شوه او څوارلس کاله کېږي چې ورزش کوي. بصیره پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هره ورځ په بیلابیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی هوا کې مونږ تمرین نشو کوی. د هغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وای په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بصیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په درویشتمه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بصیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپل پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کړم. او زه چې تیرې نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لار شي. او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې د نړۍ قدرتونه پرته لدی چې افغانستان درکړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر شل کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6,500 افغان ځواکونه، تر 3,000 ډېر ملکیان او 2,433 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت راغی او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هیواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور چیرونکې کارپوهان او تاریخ لیکونکې دې پیښې ته د یوې ناکامې خونړۍ پیښې په سترګه ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستان تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولې ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بیلابیل خلک او د بیلابیلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې ولولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو او همدا علت دی چې بیرته مرکزی حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوي له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبي خلکو لښ تر لښه د کوچیاني ساړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره شې استعدادونه نه لري، خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر شر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول وتښتېدل، پوځ تسلیم شو، چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور له طالبانو پرته د یو پایدار دولت ترمنځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانیو څلورو ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي د ګرانه ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي، خو له اټکل سره سم شاوخوا 240,000 افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې وارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې په کې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل ګټون کې نه و او د بریا چانس نه و، ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر منځ کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوهه.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی ل دند لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید تیر میاشت لا پنستانه د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمي اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړی هیوادونو غوښتل چې ل افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته همکاري او پنګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته لدی استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره نکړي. د اروپای هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس جواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاګ په خاړه وو. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاګ وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینه غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاسته کړه کې پالیسی رد شوی وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اگست میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستانه وېستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پرکلی کې چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپای اتحادیې د پارلمان له لوري خبر شو راغلی چې اروپای اتحادیه دی پر څارنی هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپای پارلمان 1500 شپږ ډیر شغړیو د پرکلی ته مثبتي شپږ دی منفي او 500 سپین رائے ورکړي دي. په دې پرکلی کې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او پناټو کې له خپل متحدانو سره نه هم ژغی بللې ده. په پرکلی کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لن محل کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې، یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی تر شپږو لکو او څلور دیر شوزرو ډیر افغانان سشکل د جګړو لکبل په خپل هیواد کې د نن نبي ځای سیوی دي. پاکستان وی دروان ملي کال په لومړی میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سیوی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلار اریندی د بدرکی په اړه د افغان چارواکو په لټنی لنجدې څاري. طالب چارواکی وی د هلمند په ګریشول سولی کې د یو تاریخي کلا د نړیولو مخنی ولیدا. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډ کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې پورات نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپای اتحادیه پر مسلو او افغانستان خبري وکړې. خوانی ولسمشر حمید کرزی وای طالبان اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او دای هیلمند چې د ټول شمولي لپاره به پراتونکو کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې دغه راز د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره د امریکا اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حادثو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنی کتنی پر سر اترخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوسش مداوی چې اتحاد اتفاق ډیر سي او جر تر جر د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغیر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو، خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مداده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاتو لارسي.
طالبانو په روسیې کې کارځي سبي یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دي. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوي؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېخنې دي یا د نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پر اطلنټیک کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید داوود هم شمول وي او کوشش هم محمد داوود دادی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه هم دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول شي. موږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دادا چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتو وویني هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کې دوه او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک شي هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې سره قانیم چې به تر سي لا بشوي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم ده.
کارځه سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول هر اگزامپل کې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوموکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي نو دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان او سر زبر ډیر ګټوري خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحل کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومو کنه راجر کو
کارځه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنی کتنی لړل دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبري سی وی دی چې څنګه اجر تر جره د مشورت ترسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بن سي څنګه تعلیم افغان بیر سره جلب سي څنګه د عرب سره جلب سي په دې مو مثبت خبري کړي او په دې په کامل روشنايي خبري سي وی دی او د دوی هم دا غوښتنه وو چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کیږي ګوربه که زموږ د فاصله پرې په دې حق له همکاري وسی او دغه حالت باعث شو اغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري شاغوي وکي کله منځ شاغوي وکي او موږ په دې هکله د افغانستان د شيګنی او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه موږ سره لازم وي د افراد په توګه البته
مشبدا وک کارځه طالبانو د ستي ویجرایي ځواک خرامن سکه یو موقته ادارې منست رامن سکه خو دی یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چنړيوالو ته د منلووي یو اساسي قانون باندې اتکات اړتیا شته پارلماني یا شورای یا یو جرګي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوري دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانين جوړ شي په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوي په تیر شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د اراده پر بنا وي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه ده چې موږ د خلکو د سوونو کولونو بلکې د زرونو کولونو انانا او رسم دی او دنیا هم پر رسمیت پیژندل بل لار انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت ایران سعودي د سرپرست حکومت لپاره به دا ډیر ضروری نه وي خو ته باندې قانون اساسي لاندې به کار کوي چې د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایح نه کیږي طبعا یو قانون به وي د آینده لپاره چې د حکومت دائمي کیږي او د خلکو د نمائندگی په تمام معنا قوی او ارزو به هلته نه دا لازم ده چې د خلکو د اراده تمثيل پکې وي هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي تر اوسه پوری چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنشته دي بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پوخانی واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوي آیا واقعا طالبان به د پوخا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې ام افغانانو او نړیواله ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالبان مخته نشي تلای هیڅ هیواد بی د ټول هوا دوالو د ګډ او غژه د غژه کار چې سر ملګری وي او ژپ غژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزی وکړي بی دی مختلف لای شدی د هر هوا او هم د افغانستان د جامع یو ډیر مهمه مهمه برخه ده او دا مجبور دي دل چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هواد وده کې نو تعلیم ضرور دي چې وکي او په حکومتي چارو کې ضرور دي چې ونډه ولري. زبه د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونیو د مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته ځي او زبه دا درسوم چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسری زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټر ته مړ بیوله او خپل هیواد مدا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخص دوه واره داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورونی اسایمال ته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر د دلی په شفاخانه نو د شو د تعلیم او هغوی عالی درجات ته تعلی تحصیلات رسول په د افغانستان د توان مندي بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ته ویل زما پر اساس جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور متعلم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا په افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه پرځ کرخه ولاړ دا 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 د وطن حق دی او پدې کې مترقي او عزت دی.
مننه کارځه سب طالبان واکونی او ظاهرنه د سخکاری چې ټول هله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګن شمیر مخالف خای یغوی خای وصله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اته سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وې داسې پروسې چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وي زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور ژغ وکړ او دا ژغمه په تکرار وار وکړتنه په دا ژغمه هلته په دیو کې چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس په طالبانو تحریک د ډیر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دی سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې ورن ژغمه چې تاسو مجبور دي راځي سریوس نن تاسو ته دا سوال په جواب کې دا وایم چې هر کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټول افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دی کوشش روان دی هم دا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول حسد مخ ډاکټر صاحب د لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړی د تاریخ اسلامي د مسؤلین سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شارس پنشیر ته ولر شو ته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دا افغانستان خلک داغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زمرد خپل نه کنه نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړي دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دي چې پیش قدم سي او موږ په دې کې مطلق پر سر موږ سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراری او د خوشحالي او د ورورولي او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. دا د حق دی او موږ پدې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید پدې کې ملګری.
کرزه سه پتیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول. داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه وسنی نظام کې یاله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکنی او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي، پیسې پی ضایع شوي او کار پی شوي؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکی اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سوچ خلک راسي، دفاع ته هم اعلان شوی دي، نورې ادارې ته هم شوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالي خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه سبا دی محمد اشرف غنی د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بل لارې وا ولی بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروزو کوم دا و چې هغه سیو سي ډېر حسم دا وکړه په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسه سی او نتیجې ته ورسیږي. کومه تاسو فن هغه سیو ونسول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سوري په خوا باندې سیو متاسفانه چې وي ونسول هو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هیواد آینده روښانه وي او خلک خوشاله او په سوله ورولګړي کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژوند سو همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسیدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړل. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای او پاکه مذاکرات کوي، ورسې بیا ډېر څه سم ولاړل. متاسفانه چې هغه تر اوسې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نکو او دا هیواد مو د روغې جوړې خوشحالي او خاطر لاړ شي او د ترقی او خاطر
ډېر ته تمنا کرځه سب
خور ودان مننه مننه.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتني ځوابولي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې طالبانو یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هیله مند دي چې دا کابینه ټول شمول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
کور کلی ته خراغ لاست. آیا داس کورنۍ سره مخ شوی است چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډیر اخلي چې بیا خراب وي؟ او یا داس کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکره راشي نو بیا ورختا وي؟ په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او داس نور باید په کوم اندازه واخیستل شي. نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورنۍ مسایلو له کارپو سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منوریدونکو، هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانین لري چې د هغه اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسائل مختبیای. ځینې کورنۍ خو د میاشتې لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي، لکه وړه، غوړي، بوره، چای او داس نور. او ځینې کورنۍ خو بیا آن د څو میاشتو لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي. او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي. دا ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی عادت دی د کور سودا لږ راوړي، او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نو موړه زیاتوي.
یاره ډیری وخت زمونږ د کورنۍ دا تمام دغه دي، کم کم ما هغه راوړو، مثلا یو پاکټ غوړي یا داسې کیلو کیلو په اندازه باندې، چون کورنۍ مغټه ده، زمونږ داسې توقع وي چې دغه مواد خراب نشي. خو په دې صورت کې ډیری وخت داسې کیږي چې دغه ښځې یعنی دوه ورځې درې ورځې ورباندې وخت وي په کور کې، لکه لوبیا خلاص شوي یا وریجې خلاص شوي یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوي وي، دوی څه خبر هم نه وي. بیا درې ورځې څلور ورځې وروسته مونږ ته دا وایي چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شوي. د ډیر بیا سړی ته قارم ورشي، چون د افغانستان شرایط هم دغسې دي، ځینې وخت سړی په جیب کې پیسې وي نه وي، بیا واقعا هم ډېر یو داسې په قارم شو کورنۍ کې چې تاسو باید مونږ ته مخکې ویلی و، هفته مخکې راته ویلی، درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلی وای چې مونږ سره یو څه د دې چې آرام کړی وي، نو په خپل ټایم باندې جدي مونږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ، داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تېر شي مواد خلاص شوي وي یا میلمه راشي یو ناڅاپي ضرورت شي، بیا مونږ ته دوه وایي شي داسې مواد خلاص شوي خوراکي مواد، بیا مونږ ته کارم راشي، خو بیا عادت یعنی جوړ شوی، بیخي عادت داسې جوړ شوی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو حشمت وایي چې دوی بیا په کور کې کله چې سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي، ځکه له یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته، او له بله پلوه کله ناکله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي.
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې له مخکې حبوبات لکه اوړه، لکه غوړي، لکه دال او همداسې ناخوت دا شوی نه د دوه میاشت درې میاشتو مخکې له مخکې اخلو، چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته، کله دا شوی نه جیک سي، کله کاته سي، کله پیسې نه، کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ هم راشي چې اله دا شی نشته کور کې، دا شی نشته کور کې، دا شی نشته. د له خاطر مخکې له مخکې ډیر شیونه اخلو، او بعض وخت دا شیونه ډیر وخت په مسې پاتې خراب سي، میسته واچو به ډیر افسوس کوو. مونږه تکاویم لرو چې دا شیونه چې راوړو کله دا کورنۍ هم داسې واچي تکاوي کې او چې نیو راوړو باندې نیو به استفاده وکي، ازور چې پاتې عمل ته پاتې یا موګاک به خوړیا چنجي به کوي یا عمل ته پراته نور پراته تر اخره پورې.
نو ما وړای وای کله خدا خوراکي توکي خراب هم شي او یا په مصرف کې لډیر اسراف څخه کار واخیستل شي، خو بیا هم دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسوی ساوای چې دوی د کور اصول دادي، کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لست جوړوي او د کور ټوله سودا د یوې میاشتې لپاره اخلي.
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره په کور کې بیل کړی ده، هغې ته په کتو سره خپل خوراکي توکي اخلو، او د میاشت په پای کې یعنی کله چې تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډیر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي، بیا یو لس ترتیبو دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې غوړي او اته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسي، یعنی دا شوینده ما دا ټول شیان چې څومره د بل میاشت د پاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبو او اخلي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیژمنی کولای شو چې باید په کور کې څنګه څه موجود وسیږي او یو هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي، ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې کدی یوه شینه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یو هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي، او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري، او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډیره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډیر پس انداز به کوو، حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیان و یعنی په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلې. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو تطبیقولی، یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژې و دا شیان هم واخلي او پس اندازی کې. او بل داشتر ډیره هدا کورونه هم اکثره وخت کرایي وسیږي، نو کچیر سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډیر شی واخلي سړی دومره ډیر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي، دا وای د سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي، نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې حق له بدون ویم بعضی شي نه دي چې هغه باید چې ډیر واخستل شي، بعضی دي چې هغه کم واخستل شي، لکه وس اوریج شو غړی شلو وړو شلو دا شي نه چې دا باید د میاشتې لپاره واخستل شي، ځکه چاره ورځ دا خستر کیږي نه، او یو دسی ایجنسی چې هغه د افتی د فارغ ستر کیږي، او یو دسی اندقی ایجنسی لکه روزانه غستل کیږي یا په دوه مرزه کې کرومیان شو پالک شو او غوخه شوله دا شند بینډی شولې، نو دا روزانه یا په دوه مرزه باندې غستل کیږي. نو زما هله د ټولو هوادوالو نو بیا کورنۍ نه چې دا زیاته غستل کیږي زیاته مخنیدي، ځکه چې خرافيږي او خپل کم کیفیت چې دغه د لاس ور کوي، او کم چې اخلي کم خو په دې خنې زکه زمو هیواد خدای شانته ده، څوک روزګار ته تللی کار ته وځي پی ته تللی، څوک غریبۍ ته تللی، څوک پټی ته تللی، ناڅا په ملمان راشي خپلوان راشي، نو باید سړی درمیانه حرکتو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې، نو ډیره به خې ځنې شي نه روزماره ځنې په دویم ورځ ځنې په هفته کې او ځنې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو، دا چې والی زینی کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حد ډیر اخلي، او زینی کورنۍ بیا کم، او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي، دا د دې تورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپو محمد ولی منګل څخه کړي. چورې دوته ستاسو پام را اړوم.
ځینی خلک کورونو طلبته د خوراکي توکي لکه وړه ورجې غوړي ډېر ډېر اخلي، د څو میاشتو لپاره اخلي چې هغه بیا خرابيږي یا کورنۍ زرزر مصرفوي اسراف پکې کی، ولې د سکار کې ولې دومره ډېر اخلي؟
ځینې خلک دي چې مثلا پترافو کې اوسېږي، په کلو بندو کې اوسېږي، دوی د څو میاشتو لپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي ذخیره کوي، چې ځکه په یو ځل باندې کدوې هر ځل د بازار نه لری منطقو ته لری سیمو ته کلیو بندو ته خرڅ خوراک راوړي، دا نو بیا ډیر مصرف هم پر مصرفه تمامیږي، ورته کرایه او د شیانې پسې راځي، نو دوی ځکه یو ځل وغراوړي خرڅ راوړي د کور دپاره.
ځینې کورنۍ برعکس دي، مثلا خوراکي توکي ډیر لګ اخلي او یا یک اخلي هم په هغه ورځ اخلي چې بيخي تمام وي خلاص وي مل مرغله وي ناس دوی کر خوراکي توکي نه وي به کم کم لګ لګ اخلي دلته والے الله څه بولي
زنه ډیر تمبل وي مطلب کپکور کې ورته وي چې سودا راوړه سودا نشته نن یې راوړم سبا یې راوړم بل اخر دا سالت ورسیږي ته خبره چې ملمن راشي د ملما په ورځ بیا سودا په سرګردان انګرزي او سودا راوړي او ځنه خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي او په کور کې سودا یې
د کور د پاره د کورنۍ د پاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسو په نظر
د کور د پاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي نه فرسوده شي دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري چې هغه مثلا د میاشتې د پاره نهایت د یوې میاشتې د پاره دوی باید هغه واخلي خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي
گران دوستانو دا د دې ونې د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.